په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامې په بلخ کې له نارجستر سوې مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطالب هم اوریدلای سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاګ ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانۍ سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قماندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قماندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابله نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان علی رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هاګ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقیف ځای ته بیول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پوز مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکي اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي د بیلاروس وګړي دا حق لري چې په شفافو با اعتباره او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوره کړي. په بیلاروس کې د اګوست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره ګټونکی اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسګونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې اروپایي ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سوله ییزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10 میلیون سویډي کرون ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل دي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پرېکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له ماسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
روزګان کې د طالبانو له لوري د 28 اسیر شویو پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونې
شدید ماسرې لاندې قرار درلود. کله چې وسال مخالفینو یو څه کسان ورته استولي وو چې تاسو یې تسلیم شئ او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
هغه څېړنې چې پخوا به ورته قلمي څېړې ویلې وه، هغه د خپل نږدې د کور خواوشا به ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي. وځه که همداسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل له خلاص شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. یو په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي راډیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم شوي وو. چارواکي وایي د وژل شویو پولیسو مړی 13 شپه د ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل شوی دی، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسرې لاندې قرار درلود. کله چې وسال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تاسو یې تسلیم شئ او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالات کې وو، بس ټولې شهیدان کړي دي.
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ییز پولیس وژل شوي او دا حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمېدو وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه اونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې ده او تر خوا یې د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. د دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د ناامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نېټه د ولګي او بېلابېلو ناروغیو له امله د 13 ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړ. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنګیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په درېیمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپله وسله په ځمکه ږدي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولی باید بې له کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د دې په اړوند باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې د داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د دیزابل ولسوالۍ په اړه خوم واردل اخوا رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شر اغلی تاسو له اوریدونکو سره د دهراود د ورستۍ جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات اوشتي دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېره زیاته مننه پریباجانې. لکه څنګه چې تاسو وویل، د اورزګان تر ګیزاب ولسوالۍ را وروسته د وسلوالو طالبانو دویم ډله ییز برید له تېرې شپې راهیسې پر جراوت ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، په دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر دا اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شېبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د اورزګان د امنیت قومندان سره ماته مو دا وړاندې خبرې، البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې په دغه ولسوالۍ کې شرمې چې پوسټو وسلوالو طالبانو ماسره کړي دي، البته دغه پوسټه یاد کړه. د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې، د ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسلوالو طالبانو ډلې بریف پیل کړی دي او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراوت ولسوالۍ په لنډیانې سیمه کې ده او دغه پوسټه هم همدلته دي. د سپټمبر کې چې ماسته د ولایتي روغتون د مسلینو یا پښتون کې حالت د کې یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلینو سره چې ما خبري وکړلې، هغه ویل چې تر دا مهال پورې دوی ته د دغه جګړې لسمې څخه دوه وجرسي پولیس او دوه پټکی اناتي پولیس روډل سوي دي او دغه راز څلور نور ملکیان روډل سوي دي چې هغه په شار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولۍ راغلې ده په بازار کې مشته ده، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذ بسم الله جان محمدي چې ما وړاندې ورسره خبرې وکړې، دی ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دي او 200 میله کې د لندیانې یا لوړ لندیانې او کښت لندیانې دا چې مې نیولې دا اوس هم دی ویل چې چیرې مرکزی ادارې یا د ولسوالۍ ته جدي توجه ونه کړي نو د ګیزاب په څیر به سي. بله
بلې مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب، کزما وزبري په دې صورت کې د حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري؟ له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا څه راپور نشته؟
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېده. د دهراوت ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لنډیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کړي دي، دا ساحې څخه ټول خلک او ملکیان وتلي دي، بازار ته راغلي دي. دا د دهراوت ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلې و. دا اوس چې ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل هلته اوس هم لکه وړاندې چې نور چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیاته مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته روسي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړول لپاره د روزګان د والی ویان زړګي عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی عبادی صاحب خبرونه تستړي مسي کته سیداره تو استاسي هم د راپور واورې دی څنګه اوس چې دا سه حالت رامنځته سو په گیزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیر سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاري تاسو فکر کوئ دا ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم احتمال تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته بو د بین الافغانی مذاکرات پیل سول وسوال مخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد تکچه زیات کړی دی بد بستانه ز تاسو ته وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین او تر سره کړی دی د افغان امنیتی ځواکونو په مقابل کې تاسو ته به تر معلومه ده چې کله وسوال مخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسولینو سره همداراز دوی چې د بریدونه په گیزاب ولسوالۍ کې تر سره کړل پانه میتیز وکړو تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغه دی موږ توانیدلې چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات گیزاب ته ډیسانسیوي کنټرول لاندې دی خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوسټیز موږ د شدید محاصره لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو همداراز تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی وو چې اورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب وسوال مخالفین حد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دې هراوت امریکا قمندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې مېزري کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مترکم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې ورسېو کې په روزګان کې جګړه سختي سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې اوسې دي تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه البته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح ماسيبي کو او اغم افغانان دي پاغي کینتي او موږ تاسو زمونږ په تین کما افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو او بد بختانه چې د کومه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دي چې ستونزې نه لرو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ډلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټه د مثال تاسو ته درکوم که یو
پوسټه
بلې و که زه یو لنډ مثال درکوم که چیرې په یو پوسټه کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 40-50 کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه ورسیگی یا نور حمایه ورسیگی.
بله ایبادی صاحب، اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دې هراوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار پسیمه کې هم وویل او نور رپورټونه هم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي که دا راته وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش شته چې دغه خلک پکښې اوسېږي او له هغوی سره کومه مرسته سوې ده؟ او البته که پلان راته وایي چې نورې پوښتنې هم لرو. مهرباني.
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروي منګه درمه البته فکر کوي چې دوی دولت سره کار نه لري، مګم بدبختانه په دې شپو ورځو کې دوی د هیڅ په کیسه کې نه دي. همیشه ولسی خلک بدی بدی په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري، سجنه دي دوی سره، ژوند لري، مګم فقط خپل اهداف دوی ته مهم دي. که هر څوک دې کلو باندو نه شړی تر څو دوی خپل جګړې ته دا مورکی. بلی دا چې کاوی دی په دې راوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړی دي چې د دې راوت شارت راکړي. د ګزاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زرو تنو په شاوخوا یا د زرو تنو نه پورته موږ د کډسی شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندی ولایت ته کډسی وی دی، یو کې د دلته مرکز ته راغلی.
بله ایبادی صاحب، یوه بیا هغه د بریدونو مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادعا کوي چې هلته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغو باندې بریدونه کوي، او دغه ورځ مخکې د 28 پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاده سول. دغه موضوع په اړه هم وسلوالو طالبانو ادعا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا وروسته له دې چې هغوی تسلیم شوي. په غواړم ستاسو نظر البته لاند واورم.
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوي وي، البته د وسوال مخالفین او کسان ته ولي وو د کوم پوستې چې د شدید معاصرې لاندې قرار درلودی، هغوی ورسره هوټ کړی و. نو هغه خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل، کله چې دوی تلل د هغوی خواته بس ټول په شهادت رسولي دي.
د روزګان د والی ویان زړګی عبادی، ډیر زیاته مننه کوم. کور مو ودان،
کور ودان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسب سوي ديني مدرسو فعالیت امنیتي اندیښنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقافو ریاست مسؤلان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لرې پرتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټروله وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیبزی نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل وی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوي دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وی چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وی چې دا له جواز پرته او ناسب شوي مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالۍ او لیرو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیات کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نو سیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي راډیو ته داسې وویل:
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانونی
که در سلګونه غیر قانونی دینی مدرسو فعالیت
چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولی شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډپ کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چیری چې لتیری سمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نیسی نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسی. روحل انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیری ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقي ارې رسېدلې دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوا به ورته قلمي څیړی ویللې وو، هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر د څیړی بیخته رسېدلی دی او په مغزګین په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وځه کمدسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کېږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کېږي.
دغه دپاره چې مونږ له کوم لرګي راځي، دا د بارکانډۍ نه او ملکانې نه پورته دغه ځایونه راځي، چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته مونږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ریټونو کې مونږ له لرګي راکوي، دلته چې کوم دی 420 دغه پورې مونږ بېته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړی وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړی وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانه د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو له پیغامونو:
زه د فراه ولایت د کوالی ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم. موږ دغه شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیمې نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه څوک ورکوي. دا د هغو خلکو دپاره دي، هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي دپاره یې خو جلا خبره ده، او که د ملکان دپاره یې ملکان دي نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیدونه شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم. زه په هلمند ولایت کې غرکوزه پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه م تفصیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټول محصلین وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول وخت مو ضایع شو. پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې، نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه فتح شاہ د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل، دا غي نه سره وکړل سره ما پکې تنه سره ورسې چې دا نه پر به جنگ ته نه دی، دا و ته ټول رو وتلې دي جنگ کوي چې جنگ دا نه دروي ور بند نه کوي. نو د څه خو هغه وا پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اسمو شیخ لزدی رادیو تخبری لزدی رادیو هر اورز ده سهر لو ده ماشام ترو بجو پر منزنی چپا دولس شپجنوی او دایفن پر سلا شرپین زد چپا پر دول افغانستان که صاف و وزی آره دلیسی تلار بجو دیش دقیقی دی ده مهم و خبرونو لندیز لحمد تکلس خورو.
د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د اباسین څپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټېډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لویر به دا سیالۍ محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیګ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولی شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوملیکنه وکړي. د ښاغلي سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجنې ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیګ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر هیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله لوبیږي کیږي. په لومړۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو ایله 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای شئ. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کانی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر اخره ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده، خبره په ډاګه سوې ده وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوې دي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیسات شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقیف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبري خوشي شوي. هغه توقیف ځایونو چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. دا چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 370 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د اخیستل شوو عکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 370 مرکزونه له امنیتي پلوه په 4 برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د 2 نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې 70 پستلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړي. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او پکې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د ښه والي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي.
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکاګي پچقی د وری غاښ بخار کی اما غدسې دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم څډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزار صحه ده. لاسونه افزار صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه